The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دا نن د زیارت یا پنځشنبې ورځ کال 2013 د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد او صوابۍ کې د سحر شپږ او په کابل کې 15 بجې دي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شروع یا چهارشنبې ورځ کال 2013 د نومبر د میاشتې 28 نیټه او د شپې 8 بجې دي. د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم. مړومبۍ مپام را ګرځوم د اوس وخت د خبرونو مهم خبرونو سرټکو ته. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په نړیوال بازار کې د خام تیلو بیې راټیټېدلو سعودي ګام ستایلې او ویلي امریکا به د سعودي ملګرتیا چرې هم د لاسه ورنه کړي. په افغانستان کې د عید میلاد النبی په موقع د علماو شورا باندې شوی بمی برید کې د مړو شمیره 55 ته رسیدلې. افغان مامورین هڅه کوي چې د پیښې ذمهوار معلوم کړي. بلوري ته د حکومت مخالف وسلوالو ډلو پر ضد فوزي عملیاتو کې د توندۍ راوستلو اعلان کړی. ملیشیا ته په دوران د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د ملیشیا د ترقۍ نه زده کړه کول غواړي. پاکستاني ټولنې ته په وینا کې عمران خان د خارجي قرضو نه هیواد خلاصولو لپاره سلور نکاتي منصوبه هم اعلان کړې. دا و سرټکی اوس غوښ شه د خبرونو تفصیل ته. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په نړیوال بازار کې د تیلو بیې راغورځېدلو سره د سعودي حکومت شکریا ادا کړی او ویلي امریکا به سعودي چرې یوازې پرېږ نږدي. په ټویټر خپل یو پیغام کې صدر ټرمپ د بیرل تیلو بیې د 2 نه 450 امریکني ډالر ته راپرېوتو پرمختګ ستاینه وکړه او سعودي حکومت مدې وویلې. فلوریډا ایالت ته د تھینکس ګیوینګ یا د شکرانې ورځ چوټیانو وړاندې پلازمینه واشنگټن کې خبریالانو پر مهال صدر ویل سعودي امریکا سره غټ کاروبار لري او د ډیرو امریکایانو د روزګار هم په دغه پیسو باندې روان دي. هم ځکه دوی سعودي سره تعلق نشي پرېښودلی. د صدر ټرمپ په وینا د امریکا قومي سلامتیا او اقتصادي مفادات د بشري حقونو په مقابل مهم موضوعات دي او که څه هم سعودیان جمال خاشوقجي وجلې خو دوی نه مخ اړول به ستر غلطي وي. د عید میلاد النبی په موقع کابل کې جوړ شوی دستوري باندې شوی بمی برید کې د مړو شمیره 55 ته رسیدلې او افغان مامورین هڅه کوي چې د پیښې ذمہوار معلوم کړي. افغان طالبانو د برید پړه منلو نه انکار کړی. د پیښې زیاتره ښکار مذهبي عالمان وو کوم چې د افغان علما کونسل یا شورا په بلنه د هیواد بیلابیلو برخو نه راغونډ شوي وو. 80 کسان دي کې جوبل هم یادېږي چې په کې د ډیرو حالت مرګونې دي. افغان فوجونو او پولیسو ته روان زیات مرجوبلې په جواب کې افغان قومي سلامتی شورا د طالبانو او نور یاغي ډلو پر ضد خپل فوجي کمپاین نور توندولو فیصله کړې ده. د شورا ویان طارق اراین وی او ای ته ویلي د امنیتي سرتیرو حوصلې لوړې دي او دښمن یو سیمه هم د یوې ورځې پورې د نیولو توان نه لري کوم چې زموږ د فوجونو قوت څرګندوي. او ملیشیا ته په دوره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد سره لیدکاته کړی او برخ خبری غونډې په تا خپل وینا کې عمران خان ویلي اسلام آباد د ملیشیا د ترکه نزد کړه کول غواړي. دواړه مشرانو په یو شمیر موضوعاتو باندې دواړه خیزه مذاکراتي عمل جاري ساتلو باندې اتفاق هم کړی دی. په خپل دورځنۍ سرکاري دوره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان د بهر ملکی قرضو بوج نه وباسلو لپاره سلور اړخیزه تګلار لري. په ملیشیا کې پاکستانی ټولنې ته په خپل وینا کې عمران خان ویل د پاکستان صادرات یا برآمدات به سیوا کوي. دغه په وینا پاکستان دا وخت سلیرش بلین ډالرو برآمدات کوي کوم چې ډیر کم دي. وزیر اعظم عمران خان په وینا دویم کار پاکستان ته راتلونکي پیسې په قانوني لارو برابرول غواړي. عمران خان ویل پاکستان ته پیسې راځي خو لارې قانوني نه وي کوم چې دوی ته هیڅ فائدہ نه کوي. دریم کار چې د تحریک انصاف حکومت یې اراده څرګنده کړې هغه د پاکستانیانو لخوا خپل هیواد ته د خارج نه په غیر قانوني لارو پیسې رالیږلو مخه نیول دي او سلورم د غیر قانوني پیسو د پاکستان انتقال مخه نیول دي. او د پاکستان ناقلاره بلوچستان صوبې چمن خار کې په جمعات باندې شوی 14 کې لس کسان جوبل شوي او د شروع په مخام د خیبر پختونخوا باجوړ قبایلی ضلع چارمنګ په سیمه کې او بمی 14 شوي چې پکې 2 کسان وژل شوي. د یاد دواړو پیښو ذمہواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. او د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي مارټن ګریفت یمن ته د امن مذاکرات لار هوارول لپاره تللی. هغه په پلازمینه سنا کمچې دا وخت هوتسي اغیانو په ولکه کې دا سره ملاقاتونه کوي. د نوموړي هڅه ده چې را روان میاش په کورنۍ جګړه اخته دواړه خواوې سویډن کې امن مذاکراتو ته آماده کړي. د امریکا دفاع وزیر جیم میتس هم هیله څرګنده کړې چې د یمن ټول مخالف ډلې به امن مذاکراتو برخه جوړ شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس وخت شي تفصیلي رپورټونو ته. وړومبی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ کم چې دا وخت د فلوریدا ماریلاګو خپل استوګنې په ځای کې دی او دغلته د امریکا کې تھینکس ګیوینګ یا د شکرانې ورځ په کوم باندې چې امریکایان د دې هیواد لپاره شکر وباسي چې الله ولا ورکړي دی، دغه رخصتیان باندې تللی دی. خو دې په دوران کې صدر ټرمپ په ټویټر باندې د سعودي د ګام سټایلي چا چې په نړیوال تیلو په بازار کې دې ته نور د تیلو لیګلو چې کوم ګام پورته کړی دی هغه سره د تیلو د خام تیلو بای د بیرل په سر باندې $2000 بخنه غواړم $50 ته راپریوتی دی. صدر ټرمپ دا ګام سټایل دی او ویلی دی چې امریکا با سعودي سره خپل ملګرتیا چیرې هم پرېږدي دی. فلوریدا ته راتګ وړاندې صدر ټرمپ خبریالانو سره هم خبرې کړې وې او د سعودي وجل شوي خبریال جمال خاشقجي د مرګ په اړه باندې د امریکا دریځ هم څرګند کړی و. زموږ همکارې سمینه احسن په دې باندې یو رپورټ تیار کړی، ستاسو په مرسته راګرځو.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په نړیوال بازار کې د تیلو بیې راغورځولو په سر د سعودي عرب شکریا ادا کړی او ویلي امریکا به سعودي چیرې یوازې پرېږدي که څه هم دوی د خپل یو خبریال وجلو په سر ککړ دي. صدر ټرمپ دا خبرې په فلوریدا ایالت کې خپل د استوګنځي نه میډیا ته کړي. سعودي د امریکا نه پس په نړۍ کې د تیلو د ټولو زیات پیداوار لري او ګرد نړۍ د دوی د تیلو نه استفاده کوي. د خپل ټویټر د لارې یو پیغام کې صدر ټرمپ د سعودي دا ګام ستایلی او دای په امریکایانو د خپل خوانه په ټیکس کې نرمي په شان سترګام بللی. صدر زیاته کړه د دې ګام فائده به نړۍ ته هم رسی. د اویل د یو بیرل خام تیلو بیا چې په خوا $2.80 امریکایي ډالر و وس $50 ده، د نه خوند واخلی او د سعودي عرب شکریا ادا کړه او سعودي ته په اشاره صدر دغه ټویټ کې اویل دا به نور هم ټیټی کوي. د تھینکس گیوینګ رخصت باندې تګران دی واشنگټن کې خبريالانو سره د خبرو په موقع سره د ټرمپ اویل د امریکا قومي سلامتیا او اقتصادي مفادات د بشري حقوقو په مقابل مهم موضوعات دي او که څه هم سعودیانو جمال خشقجي وجلې دوی نه مخ اړول بستر غلطي. د صدر پټکو مونږ سعودي سره ولاړ یو. د سعودیانو ایران سره اختلاف او د امریکني وسلو بیا د امریکا د پاره په کور دننه بشمیر نوکریاني او د بلیونو ډالرو کاروبار لري. صدر ټرمپ اویل روس او چین به دا تحفه نه اخلي. د دې اشاره سعودي کاروبار ته وا. ډونلډ ټرمپ وايي ک د سعودي او امریکا تعلق خراب شو نو تیل به بیا ګرانیږي. د امریکا بارنو چارو وزیر مایک پومپیو کنساس ریډیو سره یو مرکه کې د صدر ټرمپ د فیصلې ملاتړ وکړو او ویل امریکا وړاندې نه د خشقجي د مرګ په قضیه کې ول سعودیانو باندې پابندي لګولې. مایک پومپیو ویل امریکا همیشله د بشري حقوقو په لوي پاتې شوه خو صدر ټرمپ لپاره د امریکایانو تحفظ اهمیت لري. د خارجه وزیر وینا و سعودي د قومي سلامتي په مت کې د امریکا مهم ملګری دی او د ایران قاتل واکمنۍ مخه یې نیولې چا چې امریکایانو ته اصل خطر جوړ کړی دی. د امریکایانو د حفاظت په خاطر مونږ شمن یو چې سعودي سره خپل تعلقات مضبوط وساتو. دا سوال چې د امریکا استخباراتي ادارې CIA په ریپورت کې ویل شوی سعودي ولی عہد محمد بن سلمان د خبريال جمال خشقجي د مرګ منسوبې نه خبر وو، په جواب کې صدر ټرمپ وویل کېدل شي چې هغه دا کار کړی یا نه کړی او د CIA معلومات حتمی نه وو. صدر ټرمپ دا تاثر هم رد کړ چې ګنې هغه سعودي سره نرمي د خپل مالی مفاداتو په خاطر کوي او ویل زما سعودي سره کاروبار نشته، نه تی ګټې کوم. د امریکا صدارت ذمہوارو زما کاروبار ته سخت زیان اړولې. بلخوا د امریکا استخباراتي ټولنه د صدر ټرمپ په دې خبرو ډیره خوشاله نه ده. د CIA پخوانی مشر او د صدر ټرمپ نقاد جان برینن په ټویټر خپل یو پیغام کې وویل صدر ټرمپ د بېمانۍ حد کړی او اوس دا د امریکني کانګرس پورې ده چې د جمال خشقجي د وجنې پلټنې وکړي. جان برینن زیاته کړه سعودي ولی عہد دی ولی نه په کار نه ده چې د احتساب نه بچ پاتې شي. سعودي عدالت ولی عہد محمد بن سلمان د خشقجي د مرګ نه پاک ګرځولو سره یو لسنورو کسانو ته د مرګ سزاګانې اورولې. سعودي حکومت د خبريال وجنې په تور کې یو ویش کسان گرفتار کړي هم دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران لیدونکو د وایس آف امریکا ډیوی ریډیو نه په افغانستان کې د عید میلاد النبی په موخه باندې شوی بمی برید کې 55 کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده. دغه شمیره وړاندې ټیټه وه، اوس دغه شمیره 55 ته رسیدلې ده. په دې کې اتیا پورې کسان جوبل هم یادېږي چې کومو کې د زیاترو حالت مرګونه دي. تاسو به وایو چې دغه غونډې ته د افغان علما شورا یا د کونسل په بلنه باندې د هیواد د بیلابیلو برخو نه زیاتره عالمان راغلي او دغلته تلاوت روانو. د تلاوت په وخت باندې د قران پاک تلاوت روانو. په دغه وخت کې دغه 14 شوې ده چې دغه ټول کسان یې وجلی دي. بلورتا افغان حکومت د تندرو خلاف تندرو چکسونه مخالف وسلوال ډلې د دای خلاف په فوزی عملیاتو کې د تندې دراوستلو فیصله کړی ده. او په پاکستان کې چمن او په باجوړ کې هم داسې پیښې شوې دي چې پکې کسان ته مرګ جوړه اوخته ده. زموږ همکار عدنان رشید د ټولو پیښو ته کتنه کړې ده او د یو رپورت په شکل کې راغونډ کړي. سسپا مرترا ګرځو.
د شروع یا د چرشنبه په ورځ افغان حکومتي چارواکو هڅه کوله چې د کابل برید کې لاس لرونکي ترهګر معلوم کړي. د نهې په ورځ د افغانستان ستر ښار کابل کې د میلاد النبی د مانځلو په مراسمو باندې ځانمرګي برید شوی و چې پکې د مړو شمېره 55 ته رسیدلې ده او د اتیا نه زیات زخمیان شوي دي چې پکې زیاتره د هیواد مختلف برخو نه راغلي دینی علما شامل دي. حکومتي او د هسپتال چارواکو ترمخه د یو شمیر زخمیانو حالات مرګونه دي. د افغانستان حکومت د شروع یا چرشنبه په ورځ یو ورځنی ملي ماتم او په هیواد کې د عامي رخصتۍ اعلان کړی وو. یو امنیتي چارواکي چې د شروع په ورځ د پیښې د زینه فرانزیک نمونه راټولولې او وی ویل مونږ ته هیڅ معلومات نشته چې د غبرت په شا کوم ترهګر ډلې لاس لري، ولې چې پلټنې په اولنی پړاو کې دي. تروسه دا نه ده معلومه شوی چې دغه برید مقصد د صدر اشرف غنی حکومت کمزوري کول وو او که په افغان حکومت او غربي اتحادیانو باندې فشار زیاتول وو، کوم چې افغانستان کې ولسکلنه جنگ ختمولو لپاره د طالب وسلوالو سره خبرې اترې کوي. په کابل کې رایوزه شوی دینی علماو تعلق د مسلمانانو د سنی مسلک سره وو او په دې اړه هم غور روان دي چې آیا دغه خو مسلکی اختلاف خو نه وو. یاد دی وی چې طالب او دایش وسلوال د سنی مسلک سره تعلق لري او دین وړاندې هغوی د افغان حکومت سره تړاو لرونکي سنی دینی علماو باندې بریدونه کړي دي. البته دا ځل طالب وسلوالو په سمدستي توګه په یو بیان کې دغه برید غندلې او لیکلي وو دغه بریدونه ښکاره کوي چې یو شمیر شرخوخي د وړو اختلافي مسایلو نه فایده پورته کوي او مسلمانان په بیرحمۍ سره وژني. خو په کابل کې د دغه پیښې په لټون کې وای کېدای شي چې تندروا اسلامي ډلې دغه برید په شا باندې لاس لري. په غزنی کې د پولیسو ویان احمد خان سیرت وای د شروع په ورځ په غزنی ښار باندې دوه راکټونه په داسې حال کې ویشتل شوي چې امریکایي جنرال او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر سکاټ میلر د افغانستان لوړپورو چارواکو سره د گورنر په کور کې ملاقات کولو. د احمد خان سیرت په وینا جنرال میلر دغه راکټي حملو کې بچ شوی او دغه راکټونه د کرنسۍ کاروباري مارکیټ باندې لګېدلی کوم چې د گورنر د کور نه 200 میټره لري وو. په افغانستان کې د ناټو ریزولوټ سپورټ مشن ویان ډیبرا ریچردسن وای جنرال میلر په غزنی ولایت کې افغان پوځي مشرانو سره د امنیت په مسلو باندې خبرې کولې او هغه هلته موجود وو چې طالب وسلوالو دغه راکټونه وویشتل. خود ناټو ویان وای زمون خیال نه ده چې دغه راکټونو هدف جنرال میلر وو. تر اوسه دغه راکټي بریدونو زمواري کوم وسلوالې ډلې په خپل غاړه نه دا غستی. په ورستو کې افغان پوځي او پولیس عسكر په لوی شمیره وجل شوي او زخمیان شوي دي او اوس افغان حکومت او امنیتي چارواکي په دې سوچ مجبور شوي چې د طالب وسلوالو او نور ترهګرو پر ضد عملیات زیات کړي. افغان چارواکي وای صرف 13 اونۍ په فراه ولایت کې طالب وسلوالو اتیا افغان امنیتي عسكر وجلي او زخمیان کړي دي. د افغان ملي امنیت کونسل ویان طارق اریان وایس اف امریکا ته ویلي امنیتی کونسل د مخالف وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو فیصله کړې ده او په ټول هیواد کې ځمکی او هوایی پوځونه یې چمتو کړي دي چې مقصد یې د امنیتی عسکر او د عام خلکو ژوند محفوظ ساتل دي. بل اړخ ته د پاکستان نا ارامه بلوچستان صوبه چمن خار کې په یو جماعت باندې چاودنه شوي. پولیس وای چاودنه د خار په لوی جماعت کې د ماخام د مانځه په محل شوي چې پکې د جماعت خطیب حافظ متی الله په ګډون لستنان زخمیان شوي دي. هم د شروع یا چرشنبه په ماخام د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع چارمنګ سیمه کې بمی چاودنه شوي چې پکې دوه کسان مړه شوي دي. پولیس وای دغه بم د سړک په غاړه خښ کړل شوی وو. د دغه پیښو ذمواري په سمدستي توګه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی تاسو موږ د واشنگټن ډی سی څخه اوري. تاسو به وایو چې کوسو هم د افغان امنیتی شورا لخوا په طالبانو او نور وسلوالو ډلو خلاف خپل فوزی عملیات نور توندولو اعلان شوی دی. خو د افغان سولې عمل چې طالبان په خلا کې او د جوړجاړي عمل سر ته ورسوي د دې په حق لبانې افغان مامورین او افغان اولس اوس هم خوشبینه دي. نړیوال مطبوعات د افغان سولې عمل په حق لبانې سلی کې زموږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې. ستاسو پام ورته راګرځو.
د مشهور ټلویزیون نیوز چینل الجزیره په ویبپاڼه د افغانستان د جنگ په باب لا د وست ایشیا د نامتو لیکوال او د تجزیه نگار آرکیډی ډبنوف یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی روس په افغانستان کې کومه لوبه شروع کړې ده. آرکیډی ډبنوف د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د رواني میاشتې په سر کې د روس د حکومت د بندوبست لاندې د افغانستان په حق له یو امن کانفرنس وشو چې د افغان طالبانو نمائندگان هم پکې شامل شول، باوجود د دې چې طالبان نن هم د روس په نیز ترهګر دي. د روس د خارجه پالیسۍ د مبصرانو دپاره دا کانفرنس د روس د دې اقدام دنیا ته د ښکاره کولو نه سیوا بل څه نه و چې روس د وست ایشیا په سویلي برخه او افغانستان کې بیا خپل سر ننویستل غواړي. دغه امن کانفرنس نه طالبانو ته هم فایده رسیدلې ده او هغه دا شان چې طالبان په لومړي ځل د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د یو اهم او د مستقل غړي د بندوبست لاندې شوي امن کانفرنس کې کېناستل. روس کې د شوي دغه کانفرنس نیټه خو د ستمبر 4 تاریخ ټاکلې شوې وه، خو د افغان صدر اشرف غني د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف ته په دې د خپل خفغان ښکاره کولو له سببه دا نیټه وروستو کړې شوه. خو په دې طالبان د روس نه خفه شول. په دې سبب د افغان حکومت لخوا د سرکاري جرګې کانفرنس لا د نه لیږلو باوجود روس د رواني میاشتې په سر کې دا کانفرنس وکړو. مضمون لیکي چې په 9 نومبر شوی امن کانفرنس لومبۍ غونډه نه ده چې طالبان او روسیان پکې خپلو کې یو بل ته مخامخ ناست وو. طالبانو په کال 1995 کې هم روس سره د اړیکو جوړولو خواهش کړې وو کله چې طالبان د قندهار په شمول په یو شمیر افغان ولسوالو قابض وو او ښه مضبوط وو. د کال 1995 په اگست کې د طالبانو د حکومت یو جټ جنگي هوایي جهاز د روس یو مالبردار هوایي جهاز په زور په قندهار هوایي ډګر کوس کړی وو. د مضمون لیکوال لیکي چې دغه ورځو کې د طالبانو یو ستر چارواکي د لیکوال په ذریعه د روس حاکمانو نه قندهار سیمه کې د ځمکې لاندې د خښو ماینونو نقشه غوښتې وه، کوم چې روس افغانستان کې د خپل مداخلت او د جنگ په دور کې خښ کړي وو. روس د طالبانو په غوښتنه دغه سیمه کې خښ ډیر ماینونه صفا کړي وو. مضمون لیکي چې د روس او طالبانو ترمنځ د لومبۍ رابطه په کال 1990 کې د مجاهدینو د حکومت د طالبانو د لاسه د ړنګېدو وروسته شوې وه. طالبانو دغه وخت روس نه د خپل حکومت د منلو غوښتنه کړې وه. د الجزیره ټلویزیون چینل په ویبپاڼه خور شوي خپل مضمون کې نامتو تجزیه نگار آرکیډی ډبنوف نور لیکي چې د افغانستان په حق له تر ډېرې مودې پورې د څه بنیادي پالیسۍ د نه درلودو وروسته روس اوس بیا افغانستان سره د تعلق جوړ جوړولو فیصله کړې ده. د دې فیصلې محرکات خالصتاً دفاعي دي، ځکه چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې شر فساد زیات شوی دی. هر کله چې د دې ولایتونو پولې د پخوانی شوروي روس، تاجکستان او ازبکستان غوندې جمهوریو سره لګي. بل دا چې روس افغانستان کې د یو امن راوستون کې ملک کردار هم ادا کول غواړي، او دا شان د افغان شخړې په اوارولو ځان له یو اهم نړیوال حیثیت پیدا کول غواړي، چرته چې د امریکې او د دنیا د نورو ملکونو مفادات یو ځای کې راغونډ شوي دي. خو مضمون نگار زیاتوي چې افغانستان کې د امن راوستو د روس کوششونه د امریکې د مرستې ملګرتیا نه بغیر کامیابېدل ګرانه ده، ځکه چې امریکا او د نیټو نور اتحادیان کابل کې د اشرف غنی د حکومت په شا مضبوط ولاړ دي. روس د دې فشار د جواب دپاره طالبان ځان ته رانږدې کول غواړي. په ماسکو کې د 9 نومبر د کانفرنس کېدو نه پس طالبانو هم امریکې سره د خبرو کولو د خپل لوس پخلی کړی دی، خو په دې شرط چې امریکا به افغانستان نه خپل فوجونه اوباسي او دې له به د حتمي نیټې اعلان کوي. اور کیڈی ڈبنوف د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د ماسکو امن کانفرنس لا د طالبانو د تلو یو مقصد امریکای ته دا خودل همو چې که واشنگتن ورسره مطلبي خبرو اترو ته نکینی، نو دوی ته روس غوندې طاقتونو سره د غوږ جنگولو او دې طاقتونو نه د سیاسي او فوزي مرستو ترلاسه کولو لار پرانستې پرته ده. په غربي ملکونو کې خو د وړاندې نه دا ګنګوسي خواره دي چې روس طالبانو ته په خلاص مټ وسله دین کړې ده.
گران دن کو دا وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو نام دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان ملیشیا تھا پخپل ادبر وزن سرکاری دورہ تلی دغلتے دا خپل سیال ملیشیا سیال مہاتیر محمد سرا لد کا تھکڑی او په ملیشیا کې د خپل وینا په محل باندې عمران خان ویلی چې اسلام آباد هم د ملیشیا د ترکینا زدکړه کول غواړي. تاسو به وایو چې ملیشیا او سویلی کوریا د پاکستان وړاندې به د پاکستان چې کوم د 5 کالو لپاره کوم منصوبه و نو هغه به خپلوله. اوس پاکستان غواړي چې د ملیشیا نزد کې وکړي. پاکستان وزیر اعظم دغلته پاکستاني ټولنې سره هم خبرې اترې کړې دي، او دوی ته په وینا کې خپل یو سلور نکاتی ایجنډا یا سلور اړخیزه ایجنډا وړاندې کړې ده چې د کوم د عمران خان په وینا د کومې لارې د پاکستان د خارجي قرضو نه خلاصول غواړي. د دغه ایجنډې او د دغه ملاقاتونو او د دغه دورې تفصيلات را تا زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نهه یا سه شنبه په ورځ ملیشیا کې د وزیر اعظم مهاتیر محمد او نورو چارواکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي، دفاعي او په نورو چارو کې د مرستو سیوا کولو باندې خبرې کړې دي. عمران خان د مهاتیر محمد سره یو ګډ خبري غونډه ته ویلي دي چې تر اوسه د شوو خبرو اترو نه ډېر مطمئن دي. مونږ په سوداګرۍ خبرې کړې دي. د پاکستان د ګټې لپاره زمونږ ډېره توجه د ملک دننه د سیلګرۍ غټې مواقع دي، د کومې نه چې تر اوسه پورې ګټه نه ده پورته کړل شوې. ملیشیا د سیلګرو لپاره د استوګنې ځایونه یا هوټلې جوړې کړې دي، دا په پاکستان کې نشته. مونږ د سیلګرو لوبې لرو، خو مونږ د سیلګرو لپاره د اسایشونو نه ډک هوټلونه نه لرو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون کې سات ګل لیکي چې پاکستان کې د سیلګرۍ ډېرې مواقع دي، خو د سیلګرو د نه ورتللو غټه وجه د امنیت خراب وزه ده. دې زیاتوي چې په دې حقله د حکومت کوټلې تګلاره هم په نظر نه راځي. د پاکستان او ملیشیا ترمنځ د کاروباري هلو ځلو سیوا کولو لپاره په کال 2001 کې د معاشي همکارۍ لوازنامه یا ملیشیا پاکستان کلوزر اکنامک پارټنرشپ اګریمنټ لاسلیک شوی و، خو دا وخت پاکستان د ملیشیا سره تجارتی خساره لري. یعنی پاکستان د ملیشیا نه ډیر مالونه راغواړي او ملیشیا ته ډیر کم ورلیږي. د مطبوعاتو په وینا پاکستان د دغه لوازنامې رستو ملیشیا ته ځنې رعایتونه هم ورکړي وو، خو په بدل کې پاکستان ته هیڅ رعایت نه و ورکړل شوی. مطبوعات د پاکستان د چارواکو له خولې لیکي چې د سوداګرۍ د چارو د خبرو په وخت په د نورو شیانو سره سره په دې اړه هم خبرې د ملیشیا چارواکو سره کوي. د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد وای پاکستان او ملیشیا ترمنځ نږدې اړیکې دي او دوی د یو بل سره تجارت کوي. خو زموږ ځینې کورنۍ مسلې دي او دا په پاکستان او ملیشیا کې یو شان دي. ما د وزیر اعظم سره په دې اړه په پراخه کچ خبرې اترې کړې دي. مونږ په دې ستونزو غږېدلی یو او د دې د مخنیوي په لارو چارو مو خبرې اترې کړې دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د ملیشیا چارواکو سره خبرو کې ویلي دي چې دواړه ملکونه دا وخت د هر کله نه زیات د قرضو د ستونزو سره مخ دي او دواړو د دې صورتحال نه د وتلو په لارو چارو هم خبرې اترې کړې دي. د پاکستان او د ملیشیا د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته جاری شوی بیان کې ویلي شوی دي چې دواړو ملکونو د بډو رشوتونو یا کرپشن په ختمولو خبرې کړې دي. دوی په دوه اړخیزه سیمه ییزه او نړیوالو چارو هم خبرې کړې دي. ملیشیا کې میشته پاکستانی ټولنې ته خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د برآمداتو د سیوا کولو بهر ملکونو کې میشته د پاکستانی وګړو لخوا د قانوني لارو په ذریعه ملک ته د زیاتو پیسو ورلېږلو، د خارجي سرمایه کاری سیوا کولو او په غیر قانونه توګه د ملک نه بهر په پیسو لېږلو باندې د پابندۍ په لار به د ملک د قرضو د دلدل نه بهر راوباسي. اقتصاد پوهان د وزیر اعظم دغه ټکو سره اتفاق کوي، خو زیاتوي چې په کار و عمران خان د ټیکسونو راټولولو باندې هم خبرې کړې وې، ځکه چې پاکستان کې د ټیکس ورکولو شرح ډیره کمه ده. د پاکستان ډان ورځپاڼه د فچ سلوشن نومې د اقتصادي سار د ادارې تر مخه لیکي چې پاکستان د خپل وسنه زیاتې قرضې اخیستې دي او غټې معاشي خسارې له وجې راتلونکو کې د ملک د ترقۍ شرح راکمېدلې شي.
د صوبه خیبر پختونخوا تحریک انصاف حکومت د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د تحلیلولو فیصله کړې ده. دغه شانتي د تحریک انصاف حکومت چې کم ایک پبلک اکاونټس کمیټي وا، نو هغه به وړاندې حزب اختلاف چلول، هغه هم ځان سره د ساتلو فیصله کړې ده. د پیښور نه ریډیو ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاه په دې باندې یو رپورټ را لګلی، تاسو په مرتبه ګرځو.
په خیبر پختونخوا کې سلور کاله وړاندې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت له طرفه قائم شوی خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د سخه کارکردګي نه خودلې لوجي ختم کړی شوی. دا فیصله د پاکستان تحریک انصاف په صوبې کې جوړېدو نه پس د کابینه لوبي غونډې کې شوی و. د حکومتي چارواکو تر مخه د دې کمیشن ختمولو په حق له فیصلې باندې کابینه دستخط کړي او صوبایي اسمبلی ته به هم ډیر زر د منظوري لپاره دا وړاندې کیږي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی په دې اړه صدا وویل.
بالکل، دا سمري چې وزیر اعلی صاحب ساين کړی دا د ریټیل ایکټ وی او ریټیل ایکټ دې نو دا ساين شي د سمري او دا به چې کابینټ ته سبا ان شاء الله سبا کې به اجلاس او چې کابینټ نارایشي نو بیا به دا سمري ته پیښ شي. نو موږ خو دې لپاره دا اکسپ کمیشن جوړ کړو کله چې نیر کارکردګي نه موږ مطمئن نو او هغه وخت حکومت هم نه غوښته چې یاره اعتصاب دی شي. نو موږ نه چې موږ اوسوده کې اعتصاب کوو، یو خو هغه چې هلته نیب کار شروع کړو، بل دا چې د دې اعتصاب کمیشن کارکردګي دومره ښه نه وه. نو موږ دا ضروري وګڼله چې بجای د دې نه چې کرنن ادارې چلو، د دې نه ښه دا چې موږ لوکلي خپل چې کوم زمونږ انټي کرپشن اداره ده هغه موږ سنتن کو مضبوط کړو. نو اعتصاب کمیشن ایسچ ضرورت پاتې نه شو، لحاظ موږ دا چې نور موږ دا نشو ساتلی او دوی وجنه د دوی د ختمولو فیصله کړې ده.
په کال 2014 کې د یو قانون لاندې خیبر پختونخوا احتساب کمیشن په صوبې کې کامی خزانه ته نقصان ورکون کی او درغلای کې ککړ خلکو پر ضد قانوني کاروایی لپاره قائم شوی و. خو یول د دغه کمیشن مشر یا ډایرکټر جنرل ریټایرډ لیفټننت جنرل حامد خان د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړه او بیا وروسته دغه ادارې کې څوک بل مشر هم اونر ټاکلی شو. او بل طرف ته د دې قانون کې سو وزله مختلف ترمیمونه داسې وشو چې دې کمیشن کې دننه په خپل مسلې پیدا شوې او د دې سره د کمیشن په کار باندې هم اثر پریوتو. د میډیا راپورونو تر مخه په سلورو کالو کې دې کمیشن یو ارب روپۍ صرف په ځان خرج کړي او کارکردګي د حکومت په نظر کې خنوه. اوس دې کمیشن ته پراته ریفرنسز یا د درغلای په اړه روانې هلې ځلې او مقدمې د صوبایي انټی کرپشن اسټابلیشمنت ادارې ته سپارل کیږي، خو اوس دغه اداره څومره توان لري او څومره حد پورې به د درغلي پر ضد کاروایی وکړي دا به ډېر زر معلومه شي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.